الی لا پرځای پاتې د چوغختلې مدافع وکیل شي. له نجنامې په بیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زه بخي دقیق مې ده ځکه چې هغه د سوراز وچی بخي س د موږ تمه د قونه ولا په غورس داسې پیښه به کیږي تقریبا داسې ماسپښین ټایم موږ ولا د پاتون جامع ماغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارای کې ټول بدخاک چارای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهار کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکي جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و؟ څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دغسې ډېر کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم. نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو یاس نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په مغې صاحب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو ولې مې نه ده یاد، هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام اصلا پلک لکه مړې کې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا مې هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسان اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي یا موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې موږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیانو سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره درسره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نه کېږي مکتب هم خلاص کېږي دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل په هغې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي، څه وضعیت و سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو ولا هو ولا
نجلا جاني بدير رتوايا كمورس شي فرمان صادر شي شي لدي روستا نجوري نشي كوالي بانتنون دلار شي فكركم مازيگر مو دوا اول دي چرت دا مكتوبو كتلو باقي وقت كي دي چات زنگو وحلو چات ديوالي شي دا فرمان كي دي شي غلط وي كي دي شي سم وي دا حالت صدي پا ياد دي
بالکل تقریبا کله چې فرمان ورکړو زمونږ یو امتحان پاتې او سبا کې زمونږ امتحان و نو دلته ټول ځینې کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل بیخي هغه درس مو ګډوډ شو آمادګي چې کومه مونږ نیوله نو هیڅ درس مو ونه ویل بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ نو بیا لاړو نو په دې شکل سره لاړو چې نو محمد گی ویلی و نو درس ته کړو چې زموږ ذهن به شي په مکمل ډول د شو چې درس ما ده نو نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې به شي
دغه امتحان د ورس ته خدای په معنی د لسن فیانو سره په یاد ده
اما ورس مو خدای په معنی نو وکړلې لږه نو ورس ته نو واقعا هغه اخیری ورس باندې و مو مشر راوتلو پانتون دروازې سر بیرون سرک سر مونږ یو اقسم واخستو سمفیانو سره یاد ګاری مرشي بیا خدای خبر دي پاتون د کل راز ټول سمفیرا ما غلا شه تقریبا د یو یو نیم کال کې چې غو دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
د ځلجانې په غوړو شو کور تر اغلی او کور تر اډنه نشوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل ایندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورزې و
مونږ بیا هم د سیو هیله راکول کېده له استادانو اما اخر ورځ باندې مونږ ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځې خبره ده او داسې داسې ده او اوسې ژمی را روان ده بندېږي که نه نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و نو هیله راکول یو ساندو یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب د کوم ځای کې پیل کړی او کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
وا ولې وخت هم به شي ځکه چې غیر نه ډیر زیات وختونه وتل کل نو وتل البته یاد مینه د دقیق خودونو پوهیږم چې د مون کله یو او کلی کوم پدې شکل سره درس وو چې پدې ډول کنه نو د خاص درسونو نو خیر مونږ هغه د کور په کالې کې او پلاستیکي چپلک کې او پلاستیک یو څو کتاب شوړل کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې نو هغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچی ول یو څو پنسل نو ول په پلاستیکي بم ځان سره څخه ول نو په لمه مغه سختې نو وکړلې کنه په کلیو کې نو بیا لغه نور څه تقریبا پزم ټولګي چې لکل نه را بهر اما شاب بابا وینتر راغلو التم بس اسري زکر شروع کړل او لغه نور څه ټول زکر معاملات خت
کم زمون کې تکړه وي د دولس کالو کې
زما سنسي مزامینو کې خو ما ریاضیات او فزیک دا کې لګیر تا کوم نمرې مې خي خي اخستي
او سنف کې څوم نمرې وي
تقریبا د سپینځم شپږم راتلو ځکه چې دا دولتي مکتبونه او ځوان سن دولتي مکتبونه ته زموږ سلامي په یو سم کې نو بیا د نفر پورې داسي نه په بیا نفر کې نه پینځم شپږم نمبر ګټل دا ډیر زیات مهنت غواړي
د ورځې بده ورته څو ساعت درس والے کله چې مکتب کې وي
اکتم دوره ته سي دوره چې هغه وخت تر کې موږ ماشمان ولو او یو ماشم ته دوره تاسو ته خپل پته لګي کنه چې تاسو یو هوایي غوندې دوره نو ویل موږ چې رقابت په پکې ډیر زیات وو نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډیر وو او نظر د مزامینو ډیروال ته نو تقریبا ویل موږ سم نظر سم زوره ته مو نظر سره مو ویل
نجلا عموما په خوانځیو کې د دریمو څلورمو تر اتم نه هم پورې منجونی دا کار کوي پله د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وشه ډوډۍ وړي ځینی په لارې کراچۍ په سر ځان تم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې کېږي چې مکتب کې کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري شور نه خود اخلي په دې کارونه کې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا ځت سمفیانو مخونه بلګېږي خو نه وړو شپږو نفر بس راځي کتاب هم کې خو د کتاب باندې هم شروع واشول بیا هم ډوډۍ ور سره خوړل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جنگ کړای چا سره څوک دی وهلې چا وهلې
د هغه کارونه هغه کار دی کې موږ یې جن په کې شکار نه کوو کنه خو جنگ د لفظي څنګه نه براخلي او د څه وحلو والا بنې سوې
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکې، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول، لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه. چاشنو غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بېخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دوري نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
دشلجانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجلا جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېره ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې په زما د خبرو په اورېدو به ستړې شوه. تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړې کېږي،
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چای چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو دم پخې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه. نو هماغه طریقې پاس زه مخته تلمه، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجلا جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوځه کې چې مونږ زده کړې پانتون ته تلل، نو زیات وخت به با مغز زده کړو کې بوختل. پانتون درسونه سخت ول، بیا هغه انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادې مهم کوله، څوم سنفون ته د درس ورکو، د وسادي کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هیریږي؟
وسادي تقریبا سو سلو پنځه کاله سم وسادي مو کړله، او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما وسادي کړنه. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات سمره شوخت سمره ورانکار اوسې کنه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو الته لکانو نو ما به چې کله دوی څه تخانګي څه به یې نه وراوړې نو ما به دوی ته سزا ورکولو زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول نو هلکانو به ډېر زیاتزیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو سخیر د سخیر د ومې ووهه پلخ ته مې ووهه چې هر شی کوي ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو خو ویښتانو سره مې کار مه لره نو هغه ماته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په د ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي
نجلسانی که دارت هوایه کلا چه پانتون بند شو لغی نوروز دا پا کور که ده هاگه وقت چه پانتون دا بدلی چه ده کول
دی پانتون پا دوره
که؟ کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کل راغلد پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناستی دلی اگه دا پانتون تایم چه و تا با اگه وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسته دو چه پانتون بند شو خو منگه هیل لابندی نوالی خپل کتابونه مطالعه مکوله نه زموږ رښتیا اړه نو زه ته خپل کتابونه به ملستل پکې
ولې اړ شو چې واده وکړي
پانتون باندې دل غټ لامل دا و لکه موږ چې په غوڼې ټولنې کې تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغل توپ ته ورسیږي اته شپاره سکل نه پنځله سکل نه نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کور نه هڅه کوي چې واده یې کړي کنه نو موږ یوازې بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول نو زیات وخت مو باندې کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون باندې دل هغه سوچ زموږ دا باندې مې ختمه کړله تیر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو ما چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته ویشي نو زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم
نجلسانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دمه ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو د پانتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پانتونونه ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو مونږ ویلې توقم مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخ ته ویشي خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وی لا واده دې نه وکړی روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوشته به څنګه کېږي دا به هسې کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول موږ اکثر استاذانو نه به پوښتنې کړو استاذانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پار نه ګڼه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنی هغه د زده کړو ستونزه وله
نور هم صرفیان نه دی احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی هم ودونه کړي که نه لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع ښکېدلې ده زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي انجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فكر كي كم خا هالار ده
دلته اوس بل خبر ده چې افغانستان کې دا واده شته دا سنت نه ده فرض بيخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بيخي فرض ده هم فرض عین کنه به خاص د انجن لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي پنتونونه بند کړي دي د انجنو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجنیر لپاره خاصه خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې افغانستان په انجنو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري اول خپله هیله پوره کړي بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کړه دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو او همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پوهنتون مشروع شي یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پانتونه په همدې حساب ونیسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسنی سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، په همدور کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخ طبعه نجلۍ وه، شوخ طبعه په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګری مو خفه واده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي، معلومات غواړو، موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعاً انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان پاړه د سیوای
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 1955 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډیر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او التمیز دا کلی شروع کړی. نور تر پنځم صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې، او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پرېښود کنه، تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه، بلا ما ته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خبرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې. ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریشود، ستاش دوره من پریشود. اگه وقت دیر نور پانانو هم درسونه نیمگری پاتشول. خو اکثر او تل نورو هیوادونو تل لادل. مهاجر شول تاسی سنگه؟
زه والا مهاجر اسول ما. ده لنگ وقت لپاره مهاجر او ما پا پاکستان کې چې هلته م یو د طب پوهنتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریال یې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه رالیږي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راتو وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کې تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي. فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کی او څه خبروي؟
د لکه څنګه چې مخکې ویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومان ادبیاتو کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ځرا دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله هم نسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول و د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یو لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپی ډول دی. او موږ سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خواله اوري زموش بیلمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې موله بي بي سي سره کار کاو د ما شومان لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې ما شومان لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کا زه درته دته او ما او کتاب دی چاپ، ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا اډیټ کی راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله سولم، او احمدی صاحب بیا وبخي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک ارڅه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا سانه خبره نه ده په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشوم توپ ته یوسي بیرته موږ څه فکر وکړو کې لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې احساس وکړي چې ته ماشوم یې ته د موږ ماشوم په ځای یې ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي د ماشوم په ډول فکر وکړي د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي او په تیره دا راډیوي کیسې لوستونز باندې دي ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دي کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګه سي هم یې غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل.
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپل ماشومانو ته د دوی د سوي کتابونه واخلي، ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل. یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي، یو زموږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول، ګوره غودي نه په حساب سواد نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته ولېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری یا للو للو یا نوری کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې دولارې لبدا مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستین چې دي یو خو نسته او بل هغه چې شتن دي شاید زه خود ټول نسم ملامت او لای، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي ځلې کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غوډي روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي او باید کیسه باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزي یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یو برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړی پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو زین ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي در یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شیبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي، هېڅ په دې فکر کې نه یاستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یم بیچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره، کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو تفوس وله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وی، زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وی، دا هم وخندلې. او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ ಸಾತಂದೈವ ಮಾತ್ರ
Pamak